در مادر سر ایم
زما د مور او پلار لپاره ډیره سخته ده د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځوریږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي
د کابل په لویدیځ دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشوه له امله یې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان شوي وو چې ډیری هزاره ښځې او نجونې وې خدا نه لومړی حمله وو نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اګست په 21مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تنه افغانان پکې وژل شول له دې وروسته د 1400 لمریز کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل د غراز د 2023 کال د اګست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو د دې ټولو خونړیو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي خو په خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې څو چاودنې وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله نو ټول ولس د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده
خود یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت ناراموي اوس نسبي امنیت لري خوښ دی وایي چې د طالبانو پر راتګ سیمې امن شوې دي د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسا ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سوله راغلی امن راغلی بدلون راغلی نو شکر دی هرڅ جوړ روغ دي ماشومان خپل مکتبونو ته ځي بزګران او دیقانان خپل کارونه کوي زموږ سیمو ته ډیر خلک په سیال باندې راځي چکر ته راځي خلک خوشاله دي او شکر دی امن دی خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته ښکېدو معنی نه لري دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د اغې جبران بز موږ ولس ته او زموږ جغرافیه ته ډیر ستونزمنی
دی دا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوې نوموړی د غراز د داعش په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته په اشاره وایي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي
د هغې تر څنګ کوم فزیکي امنیت چې دوی یادوو هغه هم هغه امنیت و چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغېزمن کړی و او اوس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسېدلی دی د پوځي عملیاتو په ډېرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې د کابل په زړه کې تقریبا هره ورځ یا یوه ورځ وتلې دوی باندې عملیات کېږي په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي او هر څوک چې هغو په نښه کوي هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري هدف یې وژنه نشته بعضې اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیري ول د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کېږي وژل کېږي دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې مې دي کواهلو خو ټکو خو خزه مې دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته د دې خلکو وريده چې بعد خزه واخ هغه ورځ باندې چې وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او بانډو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کلیوالي خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. د خبره سیدی غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دي یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا دما ښځه ده یا دما خور ده یا دما مور ده د دې یا تبه ده یا سر خوږېږي یا چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کېږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلې، نور ځایونو نه به یې اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې. مثاله ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اعصاب خرابي، مثاله وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نوي فیصده دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تمول دل د دې د حالت تمول د پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې داسې د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مریضه یمه اوس د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصا چې ما خپله غوندې خپله میاسه سره یمه. میخامن مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې او لورګانې او بچې ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري. مثلا ټول ښځې همدغسې دي، غږ به نه وباسي او مثلا نه خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي. سبا تنور نه تناستې، بل سبا مثلا اوبو ته جامې جارو ته ناستې، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به داسې د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به داسې خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والله وتښتېده، فلان کی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا لاک دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي، مثلا جلوي هلک یو خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د اسلامي حق ده، خوښه ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثلا ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه و، چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصې کې نه دي، که وهلو خوري، ټکلو خوري، ښځه مړې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، د ټولو خلکو وویده، خو هغه باندې ووته، د دغه خلکو واورېده، د والله جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي. چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې، داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چېرې راشو نو نورو ناروغی ته لکه ذهنی روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه بغیر څه یوه بله چې ده هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیا ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تېره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
که امو پوهاوی وی اور سره به اور ته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو یعنی خو خلاص تا کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر سوم راوا خراب شوی دی سوم راوا غنی آلوده شوی دی به حد زیات خلک مریض کیږي چې هر څه کلاس مولو کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی یعنی وکلو کې ژوند کول ډیر سخت دی دا هغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابر اولای شي لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه نه سي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي هر ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي الته ورته مخه دواګانې ورکې ماشومان نه راوړي مریض یو رقم بل رقم اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وې پاکو دغه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته اما ته چې تشناب ته ځي اما ته بیا د دورې په خیوي او اشپزین کې یو رقم بل رقم دا ځکه حالت د کلیوال د پرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازي کويږي یو وخت به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ به ورکول کېدو چې دغه سه کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي باز لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا مغه کومه کې اوس ورسره کېدو خو اوس مهال د سیاوس نشته
bale اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل شامپو دوه شیان لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات لخوا راځي کې یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې ورته یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپلې خزو ډیر سلیقه لري که څه به سواد مو سی کنه فرشته جان بیا په سلیقې برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر کوهيږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلول شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د سنره چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او په کار لري چې اوبه ډېرې منظم سي، یو پکار لري چې اوبه د اوبو کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سلسل باندې اوبه اخلي، بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې دي، کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کاشکه او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو، یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو، هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، بیرون مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی، ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي. نو دغسې حالت دی، په دې حالت کې زه خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم کوم لار به تونسم زه خاموش نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو با وسنی نظام تویل چوی چی پریک دی که غکلی والی خدی دی که په خورو کې وسیږي چی خپل حق حقوق ته ورسیږي.
خدا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کی ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه میړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي هیڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بیخیږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي زما پن هیڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کیږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي که هر حجاب کې زما پن ماته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه موږ ډېر شاته لاړو بے حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دي د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00422 14 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو. نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولی دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان دته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونکړي. او افغانستان همدارنګه رفت د ګاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پوهیږو چې پاکستان او ایران دی دوی نه غواړي چې افغانان پرمختګ وکړي او سلو نورو کلونو ته شاته وغورځي. دا د هغوی برنامه وه او برنامه اوس نه دی. دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وه او د پروژه به پاتې یو پروژه تر څو چې ژوندي دي غلام به وي او لاسپوسي به وي.
راځو دې ته د تحصیل په حق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون به کوي. نو دوه لارې لري. نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارامدي او د ټولو ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي په قران کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټولو تعلیم فرض کړی دی.
او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګ کی. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډیر عمیق معنا لري که څوک پوی وی په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونی ته دغه به ټول لاستراونه دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومت ولي او دغه مسایل چې دي دا په کم زمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنو کې دی هغه مشر مشر مغل واکداران په پښتنو کې شوران په تفسیر و نشو لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پوهیږي، په معنا باندې پوهیږي، په تفسیر باندې پوهیږي.
د قصه دغه کسان چې کامیاب شوي دي، د دوه ډله کې داسې کسان کانکور له لارې نه کامیاب شوي دي او دوی لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده، چې البته د خپلو ټولګیوالو په خبره یې چې دې کسانو حتی املا نه درلودله. دغه کسان همدسي بیا بیرته فارغوي. په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالي پاتې نه سي، دوی مقصد کسان کامیابۍ چې په صنف کې کښېنئ، دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغېږي او بیا هېواد ته به دا څوک کي؟
اوله بدبختي خو دا ده چې غټه بدبختي البته چې په ټول هېواد کې چې یو وخت کې به درې لکه نه ډېر شاوخوا وګړو د کانکور ازموینه ورکوله، په هغه هېواد کې نن 50,000 یا 55,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی. دنه غټ شرم، دنه غټ بدبختی. زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل ګڼونه ورکړې دي او څوک کامیاب شوي دي، د کتاب داسې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، هغوی به په خپل املا نه پوهېږي، په صنف کې به آخر نمره یې. زه کسان پېژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمره ګان فارغ شوي دي، هغوی پاتې دي په کانکور کې، مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول، صنفونه به ډک کړي. دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنف کې به دوی څه کوي؟ ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي، نو د ده په ځای چې هغه ټولنې ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي. او هغه هېواد دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې به هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نه شي کولای. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي، هم د نجونو له خوانه هم د هلکانو له خوانه، درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکو او هغوی به خپل تحصیل ادامه ورکو. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
وخت د تېرېږي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نه شي کولای. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان مېرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث دلته ودانګما، هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړ همدغه وسنۍ دغه کوم حاکم نظام د دوی مېرمنې مریضان کیږي، خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مېرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي. نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو، نو دوی بس کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانه چې اوس به فارغې دي، درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخته فارغانېدلی او وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق به یې خور نه واخیستی، د هغوی هغه عزت مورنه واخیستی، هغوی نه یې هر څه واخیستی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلی پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي. داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په مسرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې دی د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا هم وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان دوی وي، نو افغان خو د بل افغان په درد ځوري. نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی بېد هغې نه په کورو دول د اول نه تر آخره پورې، او د دوی هغه روح هم به نارامه وي دا خلک. نو همیش کلونه کلونه ښودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپو لاندې شوی دی. دا اوسني نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپلو غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت ده، خلک کولای سي خپل ولایت ته لاړ سي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ سي. څوک چا داسې نه وایي، جنګ نشته، جګړه نشته. صدیق صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته به اشاره وکړه، دوی وایي چې امنیت دی. څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ، خو دلته خو دننه خلک خودي کنه. ځکه دغه ابله ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان نه به تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره، الکترونیکي تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه، ۳۵۰۰ افغانۍ به یې ۱۰۰ ډالر د خلکو نه. دا یو نمونه ده د الکترونیکي تذکرو په خاطر. خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه. او دا څوک چې وایي امنیت، وایي امنیت دی، هغه سره طالب لابیګران نظامي شورتای مخه دوی کا، څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې، څوک چې بیا د هېواد بهر دی، ولې د خپل فامیلونو هلته نه رالي؟ که امنیت وي، ولې خپل مور پلار خویندې ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي، په ښه سطحه تعلیم کوي، ولې دوی خپل اولادونه نه لیږي هېواد ته؟ او امنیت د څه شي؟ کوم امنیت دی؟ تاسې خو داسې لږ باندې راووځئ، تاسې خو د کابل د ښار لږ دی او اطرافونو ته ولاړ سئ. په کابل ښار کې خپله دننه څوک امن نه دی. هرې خوا ته چې ځې، یو کس درته ولاړ وي، داسې فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت.
همدغه درس چې نه یي، کار چې نه یي، دا خپله څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي. ځکه هر څوک چې بېکاره سي، فکر منفي خواته ځي. تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی سي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بېکاري او بېروزګاري ده. په هېواد کې کنن غلا کېږي، که په هېواد کې نن څوک وژل کېږي، په هېواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به یې بدل و، تعلیم او تحصیل ته به لاړ به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هره ورځ وژل کېږي دا خلک.
که رسو ولس ته زده کړې د دوی معنی کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته سي او یوه مثبته لار به ولري؟
ولې نه. تاسې د بنګلاديش هغه ولیدئ، بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبوره شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګې تنګې ځوانان د 15 کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنګلاديش صحیح نظام درته له منځه یووړ. ولې دا کار وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري. ما مخکې ویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هره ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي، پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به 13مه پېړۍ کې بیا به ژوند کوو. ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي، دا څه چې شته ځوانان دي، کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په هلو لارو به کوشش کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي، تر سوال ته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي، نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې. دے چې هیڅ نه لرونه دنه مړ هوا دی نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي موږ به تر لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه قدرونه چې پر تیرو شلو کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه لاړل وس پردي هوادونو کې مزدوریا نه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شي بلار شي خپل هواد ته په دې معنی چې هغه هواد به نور د مړو هواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالت تاسو ورځ نشته چې د هواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د پردي هواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه تاسو وګوره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورسره کوي هغه یې ورسره حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناست دي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته عرب په کور ناست دي او بچی دې ته ژاړي نو د دننه غمیزه بل نه ستاپ کوي په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هیوادونه تللي دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نورو هیوادونو په جوړولو کې به مصرفوي
چې هغه ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هیواد کې دي او نشي کولای زده کړې وکړي البته انجینیا دوی ته به موږ اوسه شته دا ډولرو
امید شته ځکه دا څنګه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تېر وخت کې نن 24 کاله مخکې همداسې اوی راغلل بیرته ویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تور شپې به هم تېرې شي ځکه هر شپې په نورو ستو ورسته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځانې خندا پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسېږي غږونه هم پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو دا اقل لکه بنگلاديش غوندې نظام خو ورته بدل کی ما خوانه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا اقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیرای لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کما کی نو بل لار نه لري چې واسه ورس تر بل خپل په کورو کې ناشتي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي او غره چې دوی هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دیو کی سکالرشپ ورسته د هواد بهر سکالرشپ ورسته کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې بس وو وزي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکال په کانکور کې دوی ګډون نه سوای کولای البته انجینې دوی څنګه پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید دي دا که تاسو کومه د حل لارې نه یا
تهدید خوسته خو دا وایي مګره د په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بی غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه به ټول سخت دریځ کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان د تاسو سوال لري
هغه خلک دي هغه خلک نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې به ګیره کله کړي وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړي دي هغه ډېر دومخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي و هي او کاب جمهوریت وي همداسي ګیره او نکټایاني د منافقینو بهتر دي هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره یې هغه طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه به ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه چې دښمن دې معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوي ځای به دوزخ وي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوش وخت تاسو مننه
درن دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری
کی گی
زمان